پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 2019 کال د دسمبر 28 او د 1398 کال د لیندې له دیرشمې سره سمه ده. د افغانستان اړوند راپورونه او تحلیلونه په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. لومړنۍ موضوع مو د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبره سبا یک شنبه د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. نو راپورونه هم ستاسو خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د غزنی د یک ولسوال په جګړه کې ټپي شوه. د امریکا د متحده ایالاتو لوړ پوړو چارواکو دا خبر رد کړ چې د دې هیواد پوز کلونه کلونه د افغانستان د جګړې د نه پرمختګ له خپلو خلکو پټ کړي. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د خپل هیواد د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره د وزیرانو د شورا غونډه دایره کړه. د غزنی د دیک ولسوال په جګړه کې ټپي شوه. د غزنی ولایت د دیک ولسوال فضل رحمان نظروال له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ټپي شوه. دا خبره د ولایت ویان محمد عارف نوري تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وکړه. نوموړی وویل
فضل رحمان نظروال ولسوالی د یک ولایت غزنی کې دوه شو
دی وی. فضل رحمان نظروال نن تر غرمې وروسته د یاد ولسوالی پرامک سیمه کې امنیتي ځواکونو سره اوګه په اوګه په عملیاتو کې ګډون کړی و. د پرون مازیګر وروسته د یک ولسوال پرامک سیمه کې پر پخه ټپي شو او د درملنې لپاره کابل ته انتقال شو چې روغتیايي وضعیت وسته ډاډ وړ دی. د زیاته کړه په دې عملیاتو کې درې تنه وسلوال طالبان هم وشل شوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو ځایي خبریال ته په دغه ځای کې د دوی جنګیالیو ته د وخت تلفاتو خبره رد کړه. ودای وکړه چې نخته کې 15 افغان سر تیری وشلی. د امریکا متحده ایالاتونو جګپوړو چارواکو دا خبر رد کړ چې د دې هیواد پوز کلونه کلونه د افغانستان د جګړې نه پرمختګ له خپلو خلکو پټ کړی و. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې هیواد د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. دوی ویل دا چې دفاع وزارت او متحده ایالاتونو نورو ادارو د افغان جګړې په اړه غلط معلومات ورکړي سمه نه ده. نږدې لس ورځې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې داسې پټ اسناد یې ترلاسه کړي چې د هغوی له مخې څرګندېږي لوړ پوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه معلومات له امریکایانو سره شریک کړي. کومار کې اسپر ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې په اړه اطلاعات ډېر شفاف ورکړل شوي دي. هند د چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ورزیات کړل. د هند، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار موافقې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو استازو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ومنله چې په چابهار موافقه کې به د هند دوه نوي بندرونه ور اضافه شي. دا چابهار له لارې افغانستان ته د 2019 کال له فبروري میاشتې راهیسې صادرات پیل شوي. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د چارو د پرمختګ په اړه ډاډ څرګند کړي. د دې درې اړخیزې کمیټې درېیمه غونډه به د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې جوړه شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د خپل هیواد د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره د وزیرانو د شورا غونډه دایره کړه. په هند کې په وروستیو کې مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د شخړو پر مهال لږ تر لږه 14 وژل شوي او تر 30 زرو ډیر نیول شوي. د اعتراضونو وروسته تر هغې پیل شول چې د هند پارلمان د ډسمبر په 18 یو جنجالي قانون تصویب کړ. د دې قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هغه کسان چې مسلمانان نه دي او په هند کې قانوني اوسېدلي دي د هند تابعیت ترلاسه کولی شي. د دې قانون پر ضد پرون هم په نوې ډیلي کې مظاهرې وې. دا انتقاد کوونکو په باور دا قانون د هند د صدر اعظم مودی د هغه ایجنډا یو برخه ده چې غواړي د هند شاوخوا 200 میلیونه مسلمانان تر فشار لاندې راولي. خو د مودی په مشرۍ د بهاراتیا جنتا ګوندوي د دې قانون هدف دا دی چې د هند هغه چې هند لخوا هغه کسانو ته پناه ورکړل شي چې مذهبي اقلیتونه دي او په دې درې هیوادونو کې له ستونزو سره مخ دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ملي دفاع د واک قانون لاسلیک کړ چې له مخې فضایي ځواک د امریکا د ملي پوځ د شپږمې قوې په توګه رامنځته شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په مریلند کې وویل دا قانون چې زه نن لاسلیک کوم 1.3 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي چې په 2000 کال کې به په دفاعي بودیجه کې شامل وي. دا زموږ په تاریخ کې تر بل هر وخت بیساری لګښت دی. دا تر بل هر وخت ډیر لګښت دی چې پر پوز کېږي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې فضا د نړۍ د جګړې نوی ډګر دی او د په وینا د امریکا ملي امنیت ته د پراخو ګواښونو په موجودیت کې په فضا کې د امریکا برلاسي خورا مهمه ده. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې متحده ایالاتو مخکې دي خو هومره مخکې نه دي چې په کار ده، خو له لنډې مودې وروسته به ډیر مخکې شي. د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وویل چې په تیرو 70 کلونو کې چې هوایي ځواکونه رامنځته شوي ټکنالوژي ډیره بدله شوې. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په بیان کې دا هم ویل شوي چې چین او روسیې په فضا کې د سیالۍ نوی ډګر رامنځته کړی او دا ضروري ده چې امریکا د سیالۍ په دې ډګر کې هغه څه وکړي چې اړتیا یې شته. او مسکاو او کیف د اوکراین لاري نور اروپا ته د روسیې د غازو د تیرېدو په اړه ابتدایي موافقه وکړه. دا موافقه په داسې وخت کې شوې چې دواړو هیوادونو ترمنځ وسنۍ تړون د روانې میاشتې په 1.5 پای ته رسیدي. روسي رسنیو پرون د روسیې د غازپروم شرکت په وینا خبر ورکړ چې د اوکراین او روسیې تفاهم لیک لاسلیک کړي، خو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. وروسته تر دې چې د روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ، د کیف اړیکې له مسکاو سره کړکېچنې شوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سبا یک شنبه به د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر حنیف دانشیا:
انشاءالله سهار له خیره موږ اطمینان ورکوو چې لومړنۍ پایلې د انتخاباتي نتایجو اعلان کړي.
اخو د سیاسي چارو شنون کې د دې لاند هرکلی ترڅنګ وای چې دغه پایله باید ډېر مخکې اعلان شي وای. په ترکیه کې به مو د شاوخوا اتیا هیوادونو د میرمنو د یو نړیوال کانفرنس خبر کړو. د افغانستان په ځواب د میدان وردګ ښاروالي ظریفه غفاری په دې غونډه کې ګډون درلود. هر وای
کله چې ما به د ملي وحدت حکومت مرکزي حکومت او سیمه ایز حکومت هغه حمایت او ټولو دردونو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې، د دوی نظریې به ډېر مثبتې.
په نړیوال مسایلو کې دا وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې ټوکیو د ایران د اټومي خوندۍ پاتې کولو په برخه کې هڅه وکړي. که وخت نور راپورونه به هم اوري او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یک شنبه به د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر حنیف دانشیر ازادي راډیو ته وویل چې نن به د ټولو ولایتونو د رایو په اړه پریکړه وسی او سبا به له خلکو سره د انتخاباتو لومړنۍ پایلې شریکې سي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډله وایي چې تر هغه چې د 28 ولایتونو رای بیا ونه شمېرل سي دوی ته د منلو وړ نه دي. نورحال فیروزه زیره کوي چې هم د وسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کړشه ده. فیروزه جان، خبرونه تشر اغلی په دې اړه نور جزئیات په تاسو څخه وورو.
ډیره زیاته مننه فریبا جانې. له 14 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې د پای ته رسیدو سره بالاخره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل نن د کمیسیون رهبری ته د وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د دارالانشا له لوري راپور سپارل کیږي او دوی به د هغه پر اساس پریکړه وکړي.
گزارش ها را ما از دارالانشا خواستیم. 27 ولایت قبلا پروسس شده بود و آماده است. 7 ولایت دیگر هم گزارشش امروز سر میز ما میایم و سرش بحث میکنیم، ببینیم که این گزارش ها که به ما میرسن نیازمندی از این هست که دوباره ما بعضی خلاهایی که داشته باشه به دارالانشا هدایت بدیم او را دوباره بررسی کنه. انشالله سهار لخیر مونگ اطمینان ورکو چه لومړنۍ پایله د انتخاباتی نتایجو اعلان کو.
تر دې وړاندې څو ځلې کمیسیون ویلي و چې لومړنۍ پایلې به اعلانوي، خو په وو ولایتونو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو له لوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونو ته اجازه نه ورکول کېده چې هلته د رایو بیا شمېرنه او تفتیش وکړي. د دغې ډلې دغه ډله ټینګار یې دا دی البته چې 300,000 رایې د باطل اعلان شي. اوس چې په ټولو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې او تفتیش پای ته رسېدلی دی، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې لومړنۍ پایلې به سبا اعلانوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي تر هغه چې 300,000 رایې باطل اعلان نه شي او په ولایتونو کې هم رایې له سره ونه شمېرل شي، دوی به یې ونه مني. دغه ټاکنیزی ډلې ویاند فرایدون خوزون وایي
دا اعلان فزای دې چې بحران حل کی یو نوې بحران جوړي. کمیشن یو مخکې بحران او بنبست ایجاد کړ، موږ راغلو د حسنیت په خاطر مو بنبست مات کړي او د بحران حل لپاره مو لاره برابره کړه، زمينه مو متایده کړه. مګر کمیشن اوس دوباره غواړي چې یو بل بحران خلق کړي چې هغه د ناپاکو رایو پر اساس د پایلو اعلان دی.
خغلی خوزون وای کمیسون باید پاک رای له ناپاکو رایو جلا کړي. له دې سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټکنیزي ډلې یو غړی داوود سلطان زوی ازادي راډیو ته وویل دوی د کمیسون له پریکړې هرکلی کوي.
مامور مونږه ډېر زیات منتظر پاتې شو. د افغانستان خلک د دې د اعلان وختونه د تقویم په اساس کوله او ډېر وزن دي. اوس هم که اعلانېږي اوس یې هرکلی کوو، مګر کاشکې وخت اعلان شوی وو.
تر دې وړاندې د خلکو او یو شمېر ټاکنیزو ډلو له لورې په وار وار پر کمیسیون نیوکې شوي وې چې باید پایلې یې پر ټاکلي وخت اعلان کړي وي، خو د کمیسیون په خبره د شته ستونزو له امله دوی ونه شو کړای چې پر خپل ټاکلي وخت باندې دغه پایلې اعلان کړي. بلې فریبا جانې.
بله، مننه کوم فیروزه عزیزی. دوستان و هم اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا نیټه ورکړې چې سبا به د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. البته دا یادونه باید وکړم چې دغه کمیسیون دوه ځله نور هم د دغو پایلو د اعلان لپاره نیټه ټاکلې وه، خو بیا ونه توانېدل چې دا پایلې اعلان کړي. اوس د دې نوي اعلان وروسته د افغانستان د سیاسي چارو شنونکو یو د پانتون استاد ودیر صافی وایي چې دا پایلې باید ډېر مخکې اعلان شي. وایي له شغلي صافی سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تازه ژمنې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا ملت ټول اړیکې زموږ ټولې وده او انکشاف د اداري او سیاسي او اجتماعي او اقتصادي دا ټول د نتیجو پورې معتل دي. هر څومره زور کمیسیون د انتخاباتو باید سمه وجه او په ډېر شفافه توګه د خپل نتیجه اعلان کړي. که به څوک پس له هغې نه ثبات همګرایي که هر یو یي او دوی قناعت پې نه لري، درې ورځې پورې وخت لري کمیسیون د شکایاتو ته د خپل شکایت بیا وړاندې کړي. که هغو هغه شکایت په ځای ګڼلي وو او نتیجه یې بیا ماتلول، بیا شمېرنې دې وویشته نورو ولایاتو ته، بیا به هغه عملي کېږي. او که ووایي موږ سره ټول رڼې ټولې رڼې پاڼې دي او دغه نړۍ دي، دا زموږ اوسنیم دي او فکر کوو آخري هم همدغه وي.
بله استاد، ساس په نظر باندې ستونزه چیرې وه په چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې داسې لاندې منې شوې؟
اوله ستونزه په کمیسیون کې هم وه چې دوی هغه ظرفیت د لازم او کفایت د لازم نه درلوده او وی نه شو کولای چې دا په اول سر کې په وخت کې دوی وعده کړې وه دا اعلان کړي. او وروسته د هغې نه بیا دغه سیاسي د هم هغه مقابل پارټیګانې هم بې له دې چې بیا هم دا تایید کمیسیون ته غوږ کېږدي، خبرې په مخکې د مخکې په تکلف او تکلف او په دې خبرو شروع کړې. سره د دې چې دوی ټولو نمایندګان هماغه کمیسیونو کې ناست دي، ناظرینو پاس هغوی په مخکې شمېرل کېږي، هغوی اواز نه جګوي او سیاسي پارټۍ اواز کېږي. نو ستونزه په دې پارټیو کې وه او همداسې مساوي ډول په کمیسیون د انتخاباتو کې.
د سیاسي چارو کارپو او د پانتون استاد ودیر صافی وو.
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار دوه د ماښام تر وو بجو پر منتنې چې په 12.89 او د ایف ایم پر 13.15 په ټول افغانستان کې صاف اوازې اوریدلای شي. اوس به ورسو خاطر پردیس ته چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راوړوي.
د افغانستان زعفرانو په نړیواله کچه لومړی مقام خپل کړ. د دغه هیواد د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د بلجیم هیواد د ذایقې انسټیټیوټ د یو تازه ارزونې له مخې د افغانستان زعفرانو د کیفیت له اړخه په نړیواله کچه لومړی مقام خپل کړی دی.
نن زعفران افغانستان از نظر کیفیت او مرغوبیت بهترین زعفران دنیا شناخته شده و فعلا بازار یک تعداد زیاد از کشورها از جمله کشورهای عربی در اختیار زعفران افغانستان است.
د ښاغلي رستمی په خبره د نړۍ له 430 ټنه زعفرانو څخه 8.15 ټنه چې 6.3% کې افغانستان تولیدوي. نوموړی دغه شان وی په روان کال کې په افغانستان کې د زعفرانو تولید 18.3 میټریک ټنه ته رسیدي چې صادرات هم خدي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان یو کیلو زعفران اوس مهال د هیواد دننه په بازارونو کې 80 تر 90 زره افغانۍ پورې او په نړیوالو بازارونو کې یو کیلو 1400 تر 2000 ډالر پورې پلورل کیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه د حکومت لخوا سوداګرو ته د پانګونې په برخه کې د جواز نه ورکولو له امله شکایت کوي. د دې خونې رئیس نصیر عالمیر نن ازادي راډیو ته ویل په دې ولایت کې شاوخوا 15 پانګوال دي تلیواله دي چې د تیلو د پمپونو په جوړولو کې هر یو له 1.8 لک ډالر څخه زیاته پانګونه وکړي، خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا ورته د فعالیت جواز نه ورکول کیږي.
چندین سرمایه‌ګذار ما د سیدکرم همچنان د ولسوالۍ سیدکرم او ولسوالۍ دیګې تشویق کړي تا سرمایه‌ګذاری وکړي. در حدود 1,80,000 دلار سرمایه‌گذار ما سرمایه‌گذاری کرده، فیلم برشان جواز هم صادر نمیشه.
د ښاغلي علمیر په خبره دغه ستونزه دوی په څوځلي د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره شریکه کړي، خو دې وزارت ورته جدي پام نه دی اړولی. دغه اندېښنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې د سړې هوا پر رسیدو سره د ګازو او تیلو بیې هم لوړې شوې دي. په ورته وخت کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د اطلاعاتو برخې مسؤل جواد دبیر بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هر هغه پانګوال چې په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ولري د سوداګرۍ وزارت یې د فعالیت په برخه کې همکار دی.
از بهمیت از همون مسائل امروز شما متوجه هستیم. زمینه برای سرمایه گذارای ما از هر زمان دیگر بیشتر فراهم شده.
ښاغلی دبیر وایي د پانګونې وضعیت له پخوا په پرتله اوس د ښه کېدو په حال کې دی، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.15 پوله، یو ایرو 6.80 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.10 پوله، یو سودریال 0.80 پوله، زر ایرانی تومان 0.40 پوله، زر هندي روپۍ 1.50 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 1.55 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
له خطر پردیس خمنانه دوستانو تسکوالی سی د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولې، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. یو نړیواله موضوع بر واخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې توکیو د ایران د اټومي خوندې پته کولو په برخه کې هڅه وکړي. شینزو آبی له روحانی سره پرون په توکیو کې ولیدل. توکیو ته د روحانی سفر په داسې حال کې کېږي چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې نور هم ترنګلې شوې دي. ملالې بشیر نور جزئیات راکړي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی جاپان ته د سفر پر مهال د 2015 کال د اټومي موافقې د خوندې کولو په برخه کې د جاپان د مرستې غوښتنه وکړه. ښاغلی روحانی پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په غونډه کې وویل چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د تهران لپاره ډیره مهمه ده. د ویل چې له دې موافقې څخه د امریکا یو اړخیز او غیر منطقي وتل غندي. د امریکا او ایران ترمنځ وضعیت هغه مهال نور هم ترنګلی سو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد ایستلو اعلان وکړ. واشنگتن له هغه راهیسې پر ایران اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی له حسن روحانی سره په خبرو کې له ایران وغوښتل چې د منځني ختیځ د امنیت په برخه کې د 4 کاله مخکې کړې ژمنې ترسره کړي. ښاغلی آبی وویل چې په ځنی ختیځ کې د ترنګلتیا له کبله اندېښمن دی. د جاپان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د هیواد صدر اعظم یې تر ایران له ولسمشر سره په کتنه کې همداراز د منځني ختیځ کې د جاپان روانی بیړیو د خوندیتوب لپاره د سمندري ځواکونو د ګمارلو په اړه معلومات ورکړل. د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاپان یو تیل استونکو بیړۍ د عمان په سمندر کې تر حمله لاندې سو او وسوځل سو. واشنگتن پر دې بیړۍ د حملې پړه پر ایران اچولې او له جاپان یې غوښتي چې په هرمز تنګي کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف برخه سي چې د نړۍ تر ټولو مهمې ترانزیتي لارې د امنیت خوندي کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. ټاکل سوی د جاپان حکومت ډېر ژر منځني ختیځ ته د ځواکونو لیږلو په خاطر یوه طرحه جوړه کړې. ایراني چارواکو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو حضور رد کړی او ویلي دي چې دا امر د تیلو د انتقال په برخه کې ناامني رامنځته کولای سي. حسن روحانی د ایران یوازینی لوړ پوړي چارواکی دی چې په تیرو دوو لسیزو کې جاپان ته سفر کړی دی. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هم لومړی جاپانی لوړ پوړي چارواکی و چې 40 کال وروسته یې تهران ته سفر کړی و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
سپورته کابل تور وګرځو. د کابل چپ نننې ورځپانو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو او د سولې مذاکراتو په اړه مطالب خبره کړې دي. فیروز عزیز د ورځپانو ته کتنه کړې غټه کې به ترې وورو.
هشت صوب نه دولتي ورسپنې خپلې سرمقالې ته دا عنوان ورکړی دی: د انتخاباتو دوسیه دی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته ولاړی شي. په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ډېر احتمال په همدې اونۍ کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي د ولسمشرۍ هغه نوماندان چې په لومړنیو پایلو او د کمیسیون پر کړنو نیوکې لري خپل اسناد او شواهد دي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. لیکوال زیاته کړې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم موظف دی چې د 300,000 لانجمنو رایو په اړه داوري وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي نن یا سبا باید د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. لیکوال لیکلی د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی د رایو بیاشمیرنه او تفتیش پای ته رسیدلی او دغه کمیسون په تخنیکی لحاظ چمتو دی نن یا سبا یعنی یک شنبه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د هیواد ورځپاڼې په باور د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د رایو بیاشمیرنه تفتیش او د رایو باطلېدو پروسه په 40 ولایتونو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د نوماندانو د ناظرینو څارونکو بنسټونو او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د استازو تر څارنې لاندې پای ته رسیدلې ده. لیکوال دا هم لیکلي چې خلک او نړیواله ټولنه د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی کوي. سرخط نادولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا عنوان ورکړی: زیات ځنډ زیاتې پلمې. سرمقاله لیکونکي لیکلي د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ له شک پرته د انتخابات خپلواک کمیسیون د تنبلۍ او د کمزورۍ څرګندونه کوي چې تل پر انتخاباتو د څار بنسټونو لوري تر نیوکو لاندې هم راغلی. او ویسا ورځپاڼې لیکلي سوله لري ده که نږدې. د لیکوال په خبره زلمی خلیلزاد کابل ته له وروستي سفر وروسته یو ځل بیا ویلي چې موږ سولې ته ډېر نږدې شوي یو. د ویسا لیکوال لیکلي که په رسنیو کې د سولې بحثونو ته پام وکړو تر دې دمه کوم د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي چې په راتلونکي کې د سولې د ټینګښت په اړه ډاډ ورکړي. په سرمقاله کې راغلي د حکومت په دریځ کې د اوربند د شاست تر څنګ په پاکستان کې د طالبانو په ټنځایونو څارل هم اضافه شوي چې وروسته تر هغې به دوی له طالبانو سره د سولې خبرو ته حاضر شي، هغه هم د افغانانو په مالکیت. د لیکوال په باور خو طالبانو ته نږدې سرچینې ادا کوي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر تر هوکړې وروسته به اوربند ته غاړه کیږدي.
د شاوخوا اتیا هیوادونو میرمنو د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په ترکیه کې په یوه نړیوال کنفرانس کې برخه واخیسته. د میدان وردګ ښاروالي ظریفې غفاري چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته ویل چې د ترکیه حکومت به د افغانستان له ښاروالیو سره یو شمېر مرستې وکړي او همدارس به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خورلڼو ښارونو لړۍ پیل کړي. ملالۍ بشیر له میرمن غفاري سره په ترکیه کې د ترسره شوي کنفرانس په اړه مرکه کړې ده او د مرکې په سر کې د دې غونډې په اړه معلومات ترې غوښتي دي. اغلی غفاری وویل
نړیوالو سره فکر ډیر مثبت و، بل خصوص د نوي حکومت او یا هم د ملي وحدت حکومت د راتګ سره سم، او بل خصوص د ولسمشر جلال محمد اشرف غنی د حکومت په دوام کې د میرمنو د رول او د میرمنو لاسراوړو په اړه ډېر مثبت فکر وو، ډېر مثبت هیلې ولس هغه نړیوالو رسټورنټ سره موجود وي. بالخصوص کله چې ما به دا شریکولو چې زه د یوې جنګ ځپلي ولایت خانواله یم، دا به ټولو ته ډېر عجیبه ښکارېده. خو کله چې ما به د ملي وحدت د حکومت مرکزي حکومت او سیمه ییز حکومت هغه حمایت او ټولو دریزونو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې، د دوی نظریې به ډېر مثبتې وي. او تر ټولو مهمه دا وه چې د دوی ټولو هیله همدا وه چې افغان مېرمنې هم شریکولی د دوی په څېر راتلونکي کې هلې ځلې ولري، د دوی په څېر په نړیوال او په ملي حکومت ولري کې خپل ځای برخې ولري، بلخص په سیمه ییز حکومت ولري کې د مېرمنو ونډه لا پراخه شي. ځکه چې په افغانستان کې که چېرې د ایسایي سرشمېرنې ته وکتل شي، مېرمنې نفوس تر نارینه وو ډېر دی، خو بل خو برعکس بیا په حکومت ولري کې او بلخص په سیمه ییز حکومت ولري کې د مېرمنو رول تر نارینه وو پورې لا هم هغه څنګه چې باید واوسي. نو هیله مو دا ده چې مېرمنې لا هم وشي کولی په سیمه ییز حکومت ولري کې خپل رول ادا کړي او ولسونو ته لا ډېر خدمات وړاندې کړي.
تاسو د ولسمشر اردوغان میرمنې ته د افغانستان د وچو میوو په اړه ویلي دي چې هیواد یې باید له افغانستان سره د هوایي دهلیز له لارې د وچو میوو سوداګرۍ ته وده ورکړي، د دوی څه ځواب په دې اړه؟
خوشبختانه کله چې ما دغه وچه میوه هغوی ته وړاندې کړه، یوه نمونه یې ما ته یو څو پاکټ نمونه مې اخیستی وه په یو پاکټ کې هغوی ته وړاندې کړه. دوی په خپل هغه پلاستیکونه یې خوشی کړل او سرونه یې خلاص کړل او خپله دغه وچه میوه یې په خپل افرای کړه. د دوی په منځ کې تر ټولو خاص موضوع د جلغوزۍ وو چې دوی په خپله دغه جلغوزۍ خلاص کړه او په خپله یې تست کړه. نو د دوی ځواب همدا و چې موږ به هڅه دا وکړو چې لا ډېر همکاري د افغان ولس سره ولرو، بلخصوص بلخصوص د افغان مېرمنو سره، هغه مېرمنې چې په کلتي بسونو کې د هېواد په بیا رغونه کې ونډه لري. ما سره شخصا د دوی یو له وعدو نه دا و چې د میدان ښار ښاروالي او د ترکیې هېواد له ښاروالیو سره به دوی لینک کړي او دوی به له ډېرې مرستې په دې برخه کې له ښاروالیو سره وکړي، بلخصوص هغه ښاروالۍ چې د میرمن له لوري لیک کېږي. او د وچو میوو په اړه دوی په سر کې د خپله د ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هڅې او لاسراوړنې وستایلې او بیا دوی وعده وکړه چې دوی به هم خپلې هڅې په دې برخه کې ونه سپموي.
د میدان وردګ ښاروال ظریفه غفاري وه.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
اوس هم ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
الله نظر خبر کوم د نګرار ولایت نه اورور نه څنګه چې دوه ورځې کې تاسو د کډوالو په اړه کې راپور خو شو چې دومره خلک د افغانستان سره د ستونزو کاته ولګي سره مخ دي. هغه بیا موږ شکر الحمدلله افغانانو په خپل وطن کې اوسېږو، خپل مت بکو دومره بدل لیک نمبر ان شاء الله په خپل وطن کې خدمت کوو، کار کوو ولګي به نمبر. وزارت د مهاجرینو دا د خوښ کوم دا کوم چې هغه د مهاجرینو په نوم خارګوټي چې په نګرار کې وو او پنځل زره یوزونه وصل نه خلکو په لاس په بانکونو کې تاسو ته پیسې ته ویل کړی دي وسبور دي فرنيوچه ګرځي او په ملک د اعلی خلکو یو واقع هم وکړي چې تاسو په فان کې پیسې ته کلی پنځل لس کاله وشو چې په افغانستان کې درته مونږ ګرځو او راغلي قانوني تاسو ته پیسې داخل کړی دوه خارجو دي د بنګونم دي اور دې کو وزارت مهاجرین ته د خارج پنځل لس زر نمبرو پښتنه وکړه چې نه راځي د کومو مسلمان مفاتو د لاسه دي خو هغه فنون مخکې دا پیغامونه ډیر پرې شو به برغو دا زموږ قانوني حق دی به پښتنه کوو به هم کوو موږ د چاچن دی خو موږ د ګورو د څوک هم دی راکې موږ الحمدلله خپل خدمت کوو خپل کارونه کوو مو په خپل بشري حقوق ورسېږي. والسلام.
کوم ځان شرف دین ده د بادغیس ولایت مرواز ولسوالۍ زه اوس اوسېدم په پیرات کې نه د شدايي وسط په تجادل کې موږ سره کومک نه سره موږ سره سرګنه درغلي موږ بل څه پداسه چې پراتو دا اوس هم د بارانو او د یخو د لاس موږ ماشمار او خوشنیان او اگر د مروجان سلام او د دې مشکل په خپله د لاس د څو د دې لاس د اواله سره خراب ته علي خراب د ماجرو د خلګو سره 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 چې څه کوي نه سره 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 د جواب راکړي چې موږ خپل کار او پیږي موږ خپل تر سره خاور نه دا پراتو دا د دې سره د دې موږ تر هغه نه ته موږ سره سره دا څه د موږ سره 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 د لږه ما باندې وفار به سره د زم بارانو سره د یو څه د سره چې موږ یو څه نه سره موږ ته د دې ما څه څه د خیر نه راځي دا هو څنګه مسلمانانو څه نه وي په دې نه جوړ دي نو دا ما څه کدا چې کوم د خیر کار کوي دا چې موږ سره دا کار کوي موږ سره دا کار کوي چې په مکه کې موږ سره ګرځو تاسو
پیغام تاسو نظر
دوستانو مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه رسولي وو که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې ویني نو کولی شئ زموږ سره یې شریک کړئ موږ به دا ځانګړو خبرونو لاري تر اړوندو مسؤلینو پورې ورسو په دې سره ورسېدلو د خبرونې دوهمې برخې ته لا خبرونه مو ادامه لري 12:30 بجې د اجمل انس خبرې ځل بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی وورو
دا غزنی چارواکی وای دا دی ولایت د یک ولسوال فضل الرحمن نظروال له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ټپي شوی دی. ولایت وایان محمد عارف نوری د نوموړي روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بللی. د امریکا د متحده ایالاتو جوګپور امنیتي چارواکو دا خبره رد کړه چې ګوندې د دې هیواد پوز کلونه کلونه د افغانستان د جګړې د نه پرمختګ په اړه خپلو خلکو ته سم معلومات نه دي ورکړي. هند د چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ورزیات کړل. د هند افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار بندر د موافقې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې جوړه شوې وه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د خپل هیواد د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د وزیرانو شورا غونډه دایره کړه. په هند کې په وروستیو کې د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ د شخړو پر مهال لږ تر لږه 14 وشل شوي دي. دا اعتراضونه وروسته تر هغې پیل شول چې د هند پارلمان د ډسمبر په 12 یو جنجالي قانون تصویب کړ. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د ملي دفاع د واک قانون لاسلیک کړ چې له مخې فضایي ځواک د امریکا د ملي پوځ د شپږمې قوې په توګه رامنځته شو.
د سنوات تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویبسایټ هم او ولولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org او سم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرې ته چمتو دی. دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو اوریدونکو ازادي رادیو ته ستړي مشي زه اکرام الله اکرام يم او د زهرو د کاروان په یو بل ونی ز خبرونه کې مو هرکلی کوم. او رچ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاذ وای چې ل ترګری سره د جګړې تر څنګ باید د ترګرو ډلو مالی سرچینی هم و چکړل شي. په روانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو په پایل کې ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتا کې وړاندې کړي.
وتنه هغه مهال ونی ول شول چی نشي مواد له هیواد څخه د باندې قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې شپږتنه هغه مهال ونی ول شول چی څه د پاسه 4 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د حامد کرزي بلخ او هرات هوایي ډګرونو لارې هند قاچاق کول. په یو بل پیښه کې سرحدي پولیسو یو تن نیولی چې په خپل خېټه کې 1 کیلوګرام نشي مواد د نیمروز د بریخمو لارې ایران ته قاچاق کول. په پکتیا ولایت کې لسګونه کیلوګرامه چرس ونیول شول. د پکتیا ولایت امنیه قمندان محمد عثمان جان باز رسنوی ته ویل نن شې مواد سره د مبارزې پولیسو د قوس میاشتې پر شپږ بیشته منیټه په احمد ابا ولسوالۍ کې پر یو کارخانه باندې د برید په نتیجه کې 100 کیلوګرامه چرس ونیول. په پام کې و چې دا چرس له هیواد څخه د باندې قاچاق شي. د دې موادو د ساتلو په تور دوه کسان هم نیول شوي دي. په کندز ولایت کې معتادین راټول او روغتون ته انتقال شول. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته ویل د کندز ولایت پولیسو د معتادینو د اتیا بسترز روغتون په مرسته د کندز لخار څخه 10 معتادین راټول او د درمنل لپاره دی روغتون ته وسپارل.
د متدینو د درملنې روغتون مسؤلین وایي چې دا متدین په خپل خواخه درملنې ته چمتو شوی ول. په ننګرهار ولایت کې 100 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د قوست میاشتې پر 28مه نیټه یو تن حق مهال ونیول شو چې 100 کیلوګرامه چارس، تاریاک او هیروین په یو موټر کې له سپینغر ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته قاچاق کول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی دی.
موسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې را اورولې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي وایي ل ترهګرۍ سره د جګړې تر څنګ باید د ترهګرو ډلو مالی سرچینې هم وچکړل شي.
Our focus should not only be on defeating terrorists.
موږ باید یوازې پر دې ټکی تمرکز ونکړو چې ترهګر د جګړې په ډګر کې مات کړو.
په یو بل راپور کې به دا هم ووري چې یو شمیر افغان متادینو په ایران کې خپلې کورنۍ پرې یخي او افغانستان ته د نشه یي موادو لپاره راغلي دي.
د دې اوسو مشکل د مشکل نه ایران وو کوم پیران کې
د کېټ پونوم د یوې هالنډي موسسي سروي خي چې د افغانستان په هرو دریو کورنیو کې یو نفر نشه کوي. په دې اړه ل ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو.
یو اوسول سروي د چې د کورونې سره مصاحبه شوی ده
او د روان خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اوس درته وای چې وړ مشپړې سات تیر شو کنه څه سات به مې تیر شوی وي بابا یو عادي بندار و.
یو ور بیا هر کله درنو اوریدونکو اوس هم د خبرونی لمړی مطلب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي عادلی راس په څرګندونو باندې پیلو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي وایي چې باید له ترهګرو سره د جګړې تر څنګ د هغوی مالی سرچینې هم وچکړل شي. عادلی راس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د ترهګرو مالی سرچینې دي. ترهګر یوازې د جګړې لاره نشي ماتېدای، باید چې د جګړې تر څنګ د هغوی مالی سرچینې هم وچکړل شي. امنیتی کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې یوازې د کوکنارو لکښت څخه مبارزه ګټوره او موثره نتیجه نه لري. باید د دې مبارزې تر څنګ نړیواله ټولنه افغانستان ته د حقوقو کیمیاوي موادو دراتلو مخه هم ونیسي چې په نشه یي موادو کې کار ځنې اخیستل کیږي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور وورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان د امنیتی وضعیت د څېړنې په اړه جوړه شوې ده، د نورو ګواښونو او تهدیدونو ترڅنګ نشه یي مواد هم یو عمده تهدید وبلل شو. داسې یو تهدید چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته هم نړیوال امنیت ګډوډولی شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي عادلی راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل په افغانستان کې د سولې د تضمین او نړیوال امنیت د ټینګولو لپاره باید د ترهګرو ډلو مالی سرچینې وچکړل شي.
Our focus should not only be on defeating terrorists.
موږ باید یوازې پر دې ټکی تمرکز ونکړو چې ترهګر د جګړې په ډګر کې مات کړو، باید چې د دې ترڅنګ د هغو پیسو سرچینې هم وچکړو چې د جرمونو او نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. د دې کار لپاره د سیمې په کچه هڅو ته ضرورت دی. باید د کوکنارو لکښت، تولید او بازارونو پر ضد جدي مبارزه وشي. د افغانستان دولت د دې ستونزې د حل لپاره د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه وکړل. افغان امنیتي ځواکونو هم یوازې کال د نشه یي موادو پر کارخانو باندې 3000 عملیات کړي چې په نتیجه کې 2000 کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد نیول شوې دي.
عادلی راز زیاته کړه چې یوازې څکل افغان ځواکونو د نشه یي موادو 8000 قاچاق کوونکي نیولې دي. د ملګرو ملتونو مشر انټونی ګوتریش د غونډې ته په خپل ویلګل شوی پیغام کې له نشه یي موادو سره د افغان ځواکونو بریاو او قربانیو ته په اشاره سره ویلي چې یوازې سکه له نشه یي موادو سره د مبارزې په عملیاتو کې لس افغان پولیس وژل شوی دي. په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي هم نشه یي مواد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو اصلي مالی سرچینه او د سیمې هیوادونو امنیت ته یو جدي ګواښ بولي. د لنړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي. خو د کورنیو چارو وزارت په خوانی موین او امنیتي څیړونکو میرزا محمد یارمن بیا د سیمې هیوادونو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په بیغوري تورنوي. د زیاتوي چې د نشه یي موادو د تولید لپاره ټول کیمیاوي مواد د همدې هیوادونو له پولو څخه افغانستان ته راوړي.
ریکار سره عموما در افغانستان تولید نه میشه.
پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي، بلکې له روسیې، آلمان، ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راځي. باید د سیمې هیوادونه او نور نړۍ ژمنه وکړي چې د هغو کیمیاوي موادو مخه به نیسي چې تریاک په هیروینو بدلوي. خو که دا هیوادونه د پریکرسرونو صادرات نه بندوي، نو دا معنی لري چې دوی غواړي افغانستان د دوی د کیمیاوي موادو مارکیټ وي. بل دا که د افغانستان حکومت غواړي چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، د کښتونو بشپړ ویجاړول د امنیتي دلایلو له مخې امکان نه لري.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې امریکا هڅه کوي طالبان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې وشلوي، خو دې ډلې تر اوسه پورې دا ضمانت نه دی ورکړی چې د سولې تر تړون وروسته به د نشه یي موادو له کښت او تولید څخه لاس اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي عادل راز د څرګندونو په اړه مو د مرسلین ارسلا راپور اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوریدل. نو دوستانو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه ته غوږ یاس. اوس هم له ایران څخه د راستنو شویو معتادینو په اړه معلومات درکو. افغان معتادینو له دې عمل خپل کورنۍ په ایران کې پریخي او افغانستان ته راغلي چې دلته نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلینو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې معتادینو درملنې دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي، ځکه چې دوی له خپلو کورنیو څخه لیرې اوسیږي او د کورنیو د نه پاملرنې لامل درملنه نیمګړی پاتې کیږي. په دې اړه حافظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د فراه ولایت له زړه ښار څخه هر میاشت څه د پاسه 100 معتادین د درملنې لپاره روغتونونو ته وړل کیږي، خو په دې ځای کې بیا هم ډیر معتادین پاتې دي او خپلې نشي کوي. د دې معتادینو ډیری برخه هغه معتادین دي چې څو کاله کېږي په ایران کې خپلې کورنۍ پریښي او د دې لپاره افغانستان ته راغلي چې دلته نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي.
به ایران کارگری کار میکردید؟ باز چند وقت کشاورزی میکرد؟
به ایران که میمزدوری کولا، حالتا به میل ایرانیان و سرا یو یو دود چکول، لمره می چرس چکول، روستا تریاک اولا اتو کالو راهیسا خیخات چکوم. دا ټول ستونزه زموږ خپل ده. دولت مو درملنه کوي خو موږ نه ورزو. تیر کال می له ډاکټر پرته په خپل کور کې درملنه وکړه، و میاشتې خوم، خو له درد او ستونزې پرته مې بیرته نه شوته مخه کړه. دا کار زما خپله غلطي وه، هیڅ ډول ستونزه مې نه درلوده.
هیڅ مشکل نه شته
په ایران کې. معتاز له کور مې مو اوس په ایران کې دی ورېدی وپیدلې. دا 4-5 کاله کېږي وروره دلته راغلی یم. دلته اوس در به در پروت یم په شرکونی کې. یو وخت مې درلوده وای دغه زه معتاد کړم. روزانه 2-3 میاشتې روزانه دغه سې مفت کلي ځینې راکړلو. مره چې معتاز لم مره ما ټول بلاسته په پیسو یو وخت ډېر خنه منسوزه عمل د 4-5 کال کېږي. شته کوچنیان پلا ګرد مې لکړې دای دی ودل در به در دلته پروت.
په خپل خوخه د نشې پری خودل او د کورنۍ لخوا د معتادینو څارل د احتیاط په درملنه کې اساسي شرایط بلل کیږي. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې اتیا بستریز روغتون مشاور جواد پادشاهخیل ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې ډېری معتادین یو ځل نه بلکې 4 ځله تداوي شوي دي. خدا چې کورنۍ له هیواد څخه د باندې اوسیږي او څارنې نشته، نو دغه معتادین تر درملنې وروسته بیرته په نشو وخته کیږي.
یو ډول معتادین موږ ته د خپلو کورنیو لخوا معرفي شوي دي. د بې سرپناه معتادینو په پرتله د دې ډول معتادینو درملنه اسانه ده، ځکه چې دا کسان کورنۍ لري او د کورنۍ لخوا څارل کیږي. خو بې سرپناه معتادین بیا کورنۍ نه لري او هیڅوک یې څارنه نه کوي. همدا دلیل دی چې دا معتادین تر 15 ورځو درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د نشئی موادو کښت، تولید او نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل هغه عوامل دي چې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، او د دې ترڅنګ هغه معتادین هم ډیریږي چې یو ځلې درملنه شوي وي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورېدلو دوستانو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 اف ام سپه او دغه شان په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپه 2.89 رڼا اورېدلی شئ. اوس هم ستاسو پام د نشئی موادو او معتادینو په اړه د کیت په نوم د یوې هالنډې موسسې سروې ته راړو. د کیت په نوم د یوې هالنډې ادارې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یو نفر نشه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو کمولو ریاست د دې سروې راپور تاییدوي او وایي چې دا سروې به له دوی سره د وقایوي پروګرامونو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. دا چې دې موسسې د نشئی موادو په کومه برخه کې سروې کړي او په دې سروې کې له کوم میتود څخه کار اخیستی، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د دې سروې هدف څه و.
د دې څېړنه عمده هدف دا دی چې په افغانستان د ملي په سطحه کې د روغتیایی مشکلات باید تعیین شي چې کوم مشکلات ډیر دی په افغانستان، او د عامې روغتیا وزارت باید کوم ستراتیژیکان او راکارونه باید پلان ولري چې په افغانستان کې عملي وکړي.
دغه څېړنه کې د کوم میتودولوژي او کوم شیوانه دوی کار اخیستی ده او دغه څېړنه یې ترسره کړې ده په افغانستان؟
جناب علمی صاحب، یو اوسول سروې ده چې د کورونی سره مصاحبه شوې ده، او دا اکثرا انتخابي ده. مثلا یو کورنۍ مصاحبه کېږي، بیاش 15 کورنۍ سره مصاحبه نه کېږي، شپږم سره مصاحبه کېږي. داسې یو میتودولوژي ده. ولې چې موږ ګورو په څلور دیرش ولایتو کې دا په یو لس لوی ښارونو دا مصاحبه د کورونې سره شوی ده.
کوم کسان کوم مواد نه ډیر دوی استفاده کړی ده او کوم استفاده کوونکي په دغه څېړنه کې په ګټه شوی ده؟ په افغانستان کې
دا څېړنه ښایي چې تقریبا 15 نشه توکو دا تعین کړی ده چې په افغانستان کې استفاده کیږي. یوې دا عمده چرس دی چې په افغانستان کې ډیر استفاده لري، او دوم نسوار او سګرټ، دریم اپیان یا تریاک دی، څلورم ایروین ده چې دوی الکول هم په افغانستان کې استفاده، ولی فیصدی ډیر لږ دی.
په دغه څېړنه کې په یو برخه کې راغلی ده چې درې کورنۍ سره دوی مرکه کړې ده، په نتیجه کې یو کس د دوی کسان او د کورنۍ نه دوی معتاد کسان ښودل شوي دي. تاسو ځان سره ارقام لري او ډیټا لري او تحلیل لري، دغه څېړنه مطابقت لري؟
بله، زموږ ارقام چې موږ ته د مراکز نه د کلینیکونه راځي، دا د چې زموږ انتظار لست ډیر دی، خلک ډیر تقاضا لري تداوی لپاره، او ورځ په ورځ د دوی تقاضا ډیر کیږي. او تاسو وینئ چې په لوی ښارونو بیابانی او بیکورو کسان روغدو کسان ډیر دی، او دا څېړنه موږ تاییدوو چې دا مشکل په افغانستان کې ډیر دی، او باید د روغتیا وزارت او دولت یو جدي تدابیر د دې تداوی لپاره او د وقایې لپاره باید برنامه ولري.
په دې څېړنه کې راغلی ده چې د روغدو کسان کورنۍ مالي امکانات نه لري، د وجې نه دوی خپل کور خرڅوي یا هم پور اخلي معتادوی تداوی وکړي. د کوم معتادین دي چې دوی امکانات نه لري دغه سي دوی د کورنۍ زی پور اخلي خپل کور خرڅوي؟
دا په افغانستان کې د دې خاطر چې سی بیمه په افغانستان نشته،
ولی اساسی قانون هم سفارش کرده و سی خدمات روغتیایی خدمات په افغانستان کې رایگان دی، ولی خلکو په دې خاطر چې د کورنۍ اوز تداوی بشي د ترانسپورټیشن او د کرایه لپاره دوی خپل مال خرڅوي چې ترانسپورت یا مثلا، ولی په فقیر کورنۍ دا دیر دی چې دا دوی خپل اساسی خرڅوي او دوی روغت و کسان لپاره مصرف، ولی زموږ مراکز د دوی لپاره آماده دی او خدمات د ټول مراکز چې موږ په افغانستان لرو خدمات رایگان دی، موږ د دوی پیسې او شی نه غواړو، ولی بعضی مصرف چې دوی ترانسپورت لپاره کوي هغه د دوی کار دی، ولی داسې مشکلات شته چې عمومي روغتیایي بیمه د خلکو لپاره
همدی راس. روزګان او غور دوا ولایتونه یاد شوې دي په دغه سرنه کې چې پد وضعیت کې دی روغدو کسان په دغه دوا ولایت کې. روزګان کې خو بيخي د سره د سی مرکز نشته، خو بیا په غور کې خو تاسو مرکز لري، استاسو اقدامات په دې اړه څه دی؟
تام روغتیا وزارت برنامه لري چې په روزګان چې موږ هیڅ مسیح مرکز د روغدو کسان نه لرو، موږ باید هلته مرکز ولرو. موږ اولویت داده چې په روزګان او نورستان موږ باید مرکز ایجاد کو، ولی په غور ولایت چغچران کې موږ مرکز لرو. دا مرکز یو شلبستریز مرکز دی، ولی په غور یو بل مشکل داده چې ولسوالی لري دی د شهر نه، په تایواره لاله سر جنگل البته مشکلات ډیر دي دی. او موږ پلان لرو په نوې استراتیجی او نوې پلان کې چې په تایواره او لاله سر جنگل کم بیز مرکز هلته ایجاد شو سره د کسان د پر ارزه وشي.
او رستی پختنه داده چې د دې سروې لارښوونه او دغه سفارشونه تاسو ته څومره ګټوره ده تاسو په اوسنۍ وضعیت لپاره چې کې تغییر راسي؟
دقیقا دا ټول سرویگان و خصوصا د دې سروې سیرنه او سفارشونه او ارقام چې مشتاشه د موږ د پاره د اندیکیټرونه شاخصونه تعینوي چې موږ کوم کارونه باید وکړو، خپل استراتیجی خپل پالیسی موږ باید تجدید وکړو، او د خلکو د پاره لاسرسی د خدمات باید زیات کړو چې خصوصا هغه کلی او ولسوالیگان هغه ولایت چې مراکز نه لري موږ باید خدمات او کوم خدمات موږ ارزه کړو. زموج تحلیل داشته چې زموج وقایوی خدمات باید د تداوی خدمات نه لا زیات سي چې د نشې توګه استفاده تیت.
له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې دی azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د اوس هم د زهرو کاروان خبرونی ورسی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د تیر په چیر ساسې لپاره یو پزړه پور ډرامه لرو. د ډرامې په دې کیسه کې اوري چې د جمیل دکان ته د هغه دوه انډیوالان ورزي، خو جمیل په قهر کېږي او هغه ته وایي چې نور مې ساسې له انډیوالۍ توبه ده. دا چې د انډیوالان یې د څه لپاره دکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتوب پرېښود، او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې وورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
جمیل جان څنګه شو؟ سیګریټی خواند وکړ کنه؟
یار غفار جان ډیر خواجه وکړ، بل سیګریټ ایم لا ډکه زور ور غفار جان بل سیګریټ ایم ول ډکه
زور ډکه یال دان نه لاس دان را ډکه
ونه سارا ته څه کوي واشنی اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې وه، هغه هم اول ځل دی را باندې تاوان نشي.
اجی اسلاما دا څومره خوږه سندره ده، تو خو دا آواز لږ جکا
کومه سندره؟
تاسو چوپ شئ، دغه سندره ده.
نو دا خو رښتیا هم چې ښه سندره ده، تاسې ولې خاندئ؟
یاره جمیل جانه، رښتیا هم چې نشه یې زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا ده. غپا
د سپي غپا چې دی بابا، ته فکر کوې چې زه د سپي غپا او سندره نه سره پېژنم؟
والله کارو تاسی والله خاندی، نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو ستاسې نه پوهېده سندره او د سپي غپا نه سره پېژنئ. دا خیر، زه نو ځم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو دې دغه دی، مخ ته ولاړ دی.
خفاره، دغه بالغ ته نږدې کا.
دې نه وینې؟ موټر خو دې دغه دی، مخ ته ولاړ دی.
ښه، موټر مې دا دی.
دروازه مو خلاصه کړې ده، دغه یې سیر دی، بس یوازې کښېنا.
ښه سمه ده، دا دی کښېناستم، ته ودرېږه، زه یې چالانه کوم.
ورځه ورځه، حرکت وکړه له خیره.
دا موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولی دی.
ښه خیر دی، پښو کور ته ځم، کو موټر پسې سبا راځم. هغه زما کورتۍ چیرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده، واخله.
ته ودرېږه، زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې، خوشې که کورتۍ دی، چیرې وایې؟
تاسې خو بېخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهېم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جمیل جانه، خدای دې نه کوي، ولې به لیونی یې؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټي په سر نیولې دي، ناکه خاندي.
بس حاجي صاحب، ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ورسره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسو پوه شه بنډار مو.
والله پختور کې دې پرېدا، په جمیل پسې ورشه، تر کوره ورسوه. نشه دې په کومه کنده کې ونه لویږي، او یا یې چېرته موټر ونه وایي.
وایي نه سارا، ورشه سیګریټای موږ پې ووهه، که هر څه پې وشي په بوږ به په خدای ته واچي.
کور یې نژدې ده، یو ډول به لاړ شي. غم یې وکړه
یاره، بېخي مو ډېر وخندل. خدای وکړ والا که دومره خندل.
نه ځوانانو، سړی یو دود ورکي، تاسې پوره یو سګرټه پې ووه.
یو دود مو ورکړی وای، دومره ساعت مو تېرېدو.
بس نورې څه کوې؟ ډېر مو یاره ساعت په خدای تېر شو.
هو ساعت خو مو تېر شو، خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم.
السلام علیکم جمیل جانا.
سلام علیکم جمیل جانا.
وعلیکم السلام. غفاره سړی مشه، نثاره تم سړی مشه، په خیر راغلی.
خیر یو سی ژوند دی اوسې. اوهو جمیل جانا، دا لاسې ولې تړلی دی؟
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم، په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو.
څه وایې؟ مات شو؟
او مات شو.
نو ډاکټر ته ورغلې؟
ورغلم، ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه.
ښه خیر، خدای به یې جوړ کړي. ښه اوس دا راته ووایه چې وړ مشپه دې ساعت تېر شو که نه؟
څه ساعت به مې تېر شوی وي بابا، یو عادي بنډار وه. داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو.
دا نو ته وایې چې عادي بنډار وو، تا تر اوسه پورې د 400 سیګریټۍ وهلی وو.
نو سیګریټۍ خو مې اوس هم نه دی وهلی.
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی، یو دود هم نه، یو پوره دانه سیګریټۍ دې وازې ووهه. داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوروره.
نه پوهېږم، زما نه دی یاد.
ستا به دې وي یاد، خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده.
ها، ویډیو مو جوړه کړې ده، داسې راښکاره کوي.
دا دې وګوره، زما په موبایل کې ده، ودرېږه درته وښیم. دا دې وګوره.
ودرېږه، زه یې چالانه کوم.
ورځه ورځه، حرکت وکړه له خیره.
دا موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولی دی.
ښه خیر دی، پښو کور ته ځم.
بس دی لری کی بس دی شرم وایا نه لری
فکر این ازوانا موبایل در مات که
نازوانان تاسی از کزه
ولی موگه چه نازوانی در سره کدی
دا نازوانی نده چی یه وار مدی چرسو سیگریتای را باندی وحه آبیا مو ملاندی را باندی وحلی ویدیو مو هم را نجوره کدی ده
دا خواندی والی ده پاندی والی که خساتیری وینو
دا اندی والی نه بلکه بیزتی ده تاسی زمان اندی والان است که زمان دخمنان اندی والان ده سی وی چی خپل اندی وال پا چرسو اخته کوی
نو دا خو یاو ساتیری وا پا یاو سیگریتی خود سوک نچرسی کیگی
بس بس دا خبر نور پریک دای زه سار لنن چخه هم لچارسو سره او هم ستاس سره خدای پامانی کم نشا سرای بیزتا کوی چوک چی ذات ونه لری جون چه کوی که دا ویدیو یاو چاری دلی وای زه با پشرمونو شرمی دلی وای
نو ویدیو خدا دا ما تشفا او بل دا چی مونگ توکی در سره کولی
نشا دی ورکشی تاسی ورکشی او توکی مورکشا نور زمگ استاس اندیوالی پر امدی زی خات مشوا خلاص
زموږه ازادي رادیو ناوړي درنو دوستانو د دیونه د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پات او رسیدا تر بلې خبرونه پوري مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.